په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له قطري چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت غږېدلی. دواړو مشرانو پر دې چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې تشدد کم کړي ټینګار کړی دی. همدارس په د افغانستان د امیر وختیا وزارت تازه سرګندونی ووري چې وایي په دې هیواد کې له پرون راهیسې د کورونا وایروس 50 نور مثبت پیښې ثبت شوې دي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سفیر لاستانه کوي وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلي چې طالبان د په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 268 ته ورسید، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کرونا ویروس وبا په وړاندې د مبارزې او د سیمې پر امنیتي مسلو خبرې کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلي طالبان دی په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. دوی پرون په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبري بیان کې راغلي چې ولسمشر ترامپ او شیخ تمیم په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمولو د اهمیت په اړه د نظر توافق ښکاره کړ. د بیان له مخې دواړو مشرانو په افغانستان کې د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د خبرو اترو د دوام پر اهمیت هم موافقه وکړه. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړی چې له مخې طالبان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې تاوتریخوالی کموي، څو بل اخره بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي. له طالبانو سره هم ژمنه شوې چې که په خپل وعده ودرېږي تر 15,000 بندیان به د افغانستان له زندانونو خوشي کیږي، او هغوی د هم په بدل کې 1,000 افغان حکومتي بندیان خوشي کړي. په طالبانو باندې داسې وخت د امریکا ولسمشر او د قطر امیر د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی چې افغان امنیتي ارګانونه وایي د ډلې په ټولو ولایتونو کې خپل بریدونه جاری ساتلي دي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیانو نن سهار د قیصار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او 14 نور وسلوال طالبان وژلي دي. دا خبره د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې وکړه. هغه وویل افغان پوځیانو د قیصار ولسوالۍ د تصفیه لپاره عملیات کړي چې هوایي ځواکونه هم ورسره همکاري درلوده. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند ښاغلي یورش زیاته کړه په نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نورې ژوبل دي. که څه هم د فاریاب امنیه قمندانۍ په دې نښتو کې ملکیان نو ته د زیان اوختلو خبر و نه کړه، خو د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی ازادي راډیو ته په قیصار کې د نننیو نښتو له امله د ټپي شوي ماشومانو عکسونه استولي او ویلي دي چې څلور ماشومان، دوه میرمنې او یو سپینګیری کس ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 268 ته ورسید. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په دې اړه خبري کانفرنس درلود. هغه ویل لدې ډلې یو سلو او یو کسان بیرته روغ شوي، خو د مړو کسانو شمیر 30 ته پورته شوی. د عامې روغتیا وزیر هم درس په دغه کانفرنس کې د چین د تازه طبي مرستو یادونه هم وکړه.
چاینا د خلکو نه او د چاینا د ګورمنټ نه چې موږ ته دا دوم ځل ده چې دوی هغه شی چې د کرونا د وایرس د مبارزې لپاره په درد بخور ده او ضروری ده دوی موږ سره کومک کړی. نن هم در حدود 7.2 تن کومک ده چې په دې کې پروټیکټیو ګاون ده، په دې کې ډایګنوستیک ټیسټ ده، په دې کې 95 ماسک ده.
دا مرستې داسې وخت ورکړل شوې چې په ځینو ولایتونو لکه بلخ، هرات او کندهار کې د کرونا ویروس د تشخیصي بستو د خلاصېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان حکومت د کرونا ویروس سره د مبارزې په هدف ښارونه قرنطین کړي او وایي چې ګرز بندیز به هم په جدي توګه عملي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کرونا ویروس په وړاندې پر مبارزې او د سیمې پر امنیتي مسلو خبرې کړي. د اپریل په 2 سپینه ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا جلا بیانونو کې ویلي دواړو مشرانو د کرونا ویروس او د دې ویروس له وجې پر اقتصادي مسلو او ننګونو ټلیفوني خبرې کړي. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ او خان پر دې سره موافق شول چې د وبا د اقتصادي اغیز کمولو لپاره به په همغږۍ د وایرس ضد اقداماتو لپاره ګډ کار کوي. سپینه ماڼۍ همداراز په خپل بیان کې ویلي چې د امریکا او پاکستان حکومتي مشران نو پر سیمه ییز امنیت او دوه اړخیز موضوعاتو هم خبري وکړي، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. اخو د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې زیاته شوې چې عمران خان ډونالد ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. ازبکستان د کرونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره د یو لس زره بستریز روغتون په جوړولو لګیا دی. چارواکو ویلي پلازمینه تاشکند ته نږدې د دې روغتون د لومړۍ برخې چارې بشپړې شوې او تمه ده د مې میاشتې په سر کې پرانیزي. د دغه روغتون د انجینري چارو مسؤول شاهرخ ستاروف ویلي دا کمپلکس په کور دننه په کرونا وایرس د اخته خلکو د درملنې او هم د هغو کسانو د استوګن کولو لپاره جوړیږي چې له بهر راستنیږي. ستاروف ویلي د کمپلکس پاتې برخه د مې په میاشت کې جوړیږي. په ازبکستان کې تر دې دمه 1114 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 2 کسان وژل شوي دي. د اروپای ټولنې مشران نن د ویډیو کانفرنس لري د کرونا وایرس له امله احتمالي اقتصادي ناورین ته د ګډ مالی ځواب په اړه بحث کوي. د اروپای مشرانو څخه تمه کیږي چې د دې ټولنې د اجرایی مشرتابه اروپای کمیسیون څخه د کافي بودیجې غوښتنه وکړي چې وکولی شي له اغیزمنو برخو سره مرسته وکړي. د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي دا وړاندیز کوي چې کمیسیون دې اړتیاوې وڅېړي څو شته ننګونو ته مناسب ځواب وویل شي. اروپایي هیوادونه د کرونا وایرس له لاسه سخت ځپل شوي دي. هسپانیا، ایټالیا او فرانسا په کرونا وایرس د اخته او مړو کسانو د شمیر لپلوه په ګرده نړۍ کې په 5 لومړیو هیوادونو کې دي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 2,689,000 کسان په کرونا وایرس اخته دي چې له ډلې څه باندې 1,03,000 کسان مړه شوي او د هغو کسانو چې درملنه یې شوې شمیر له 2,22,000 اوړي.
خبرونه مولا زده یې راډیو اوریدل. سپینه مړۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د افغانستان د وضعیت په اړه په ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تشدد پر کمولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د امریکتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 50 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې.
په افغانستان کې پرون 50 واقعي نوې ثبت شوې چې جمع ټوټل 2,268 واقعي ټول افغانستان کې تر اوسه وایرس ثبت شوې ده.
د افغانستان په مرکزی او سوهل لویدیز زون کې د افغانستان میشتې ټولنې وایي چې د دې زون خلک لا هم د کورونا پر وړاندې جدي چلند نه کوي. د دې ټولنې مشر سمیع الله صدیق وایي
اکثرا د موږ زکرانو او کارمندانو توایي چې د حسي او غوغا ده او د کومه جدي خبره نه ده. د موږ له نظره که چیرته ولسونه او عام خلک دغه موضوع جدي ونیسي خدای نه خواسته ناورین به رامنځته کړي.
کورونا وایرس پر امیدوارو ښځو څه اغیز لري؟ د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې له افغان ډاکټرې محبوبه حسن سره مرکه هم پام دی اړه اوریدلی سي. دغه لس په دوهمه نیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، یونیسف او کور کلی. ورزو د خبرونه د سرموزته سپینه مړی وای چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د اپریل پر 28 مله قطري چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت ژغیدل دي. په دې خبرو کې ټرمپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی پر دې چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې تشدد کم کړي ټینګار کړی دی. د قطر د امیر او د ولسمشر ټرمپ د خبرو جزئیات د فرشتي جلسې پر راپور کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ویلي چې دا ضروری ده چې وسلوال طالبان په افغانستان کې تشدد کم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په داسې وخت کې د قطر امیر سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې دي چې د نړۍ مسلمانان د روژې د مبارک میاشتې د رارسیدو لپاره تیاری نیسي. په افغانستان کې خلک په مکرر ډول د اوربند غوښتنه کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د قطر امیر ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د سولې د خبرو د پایل لپاره د تشدد د کمیدو موافقه عملی سي. هغوی همداراز ویلي چې په افغانستان کې د بندیانو د تبادلې بهیر هم باید جاری وي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې د قطر امیر او ډونالد ټرمپ ټلیفوني خبرې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس د مارچ په 10 نیټه باید په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ خبري پیل شوی وای چې بین الافغاني خبري هم ورته ویل کیږي. په افغانستان کې د تشدد کمیدل او د بندیانو تبادله هغه دوه اساسي مسلې دي چې د فبروري لمیاشتې راهیسې بحث ورباندې کیږي. پر دې مسئلو روان جنجال په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل ته هم خنډ پیښ کړی دی. د بیلګې په ډول د رویټرز خبری آژانس نن یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې په یوه شواروز کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په خونړیو نښتو کې زیات شمېر کسان وژل سوي دي. د رویټرز په وینا په داسې وخت کې دا تجدد روان دی چې د امریکا متحده ایالات د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې کوي. وسلوالو طالبانو په مسیح عینک کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته په حمله کې پرون ماښام 8 تنه د امنیتي ځواکونو وژل دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې پر منځنۍ صفه 12 شپږنیو او د اف ام پر 3.15 صفه صفه وازی اوریدلای شي. د دې خبرونه ډیره برخه د کورونا وایروس لکه بلابلو اغیز او بلابل راپورونه ته ځانګړې شوی د ورزو په سر کې د افغانستان د امروختي وزارت تازه څرګندونه ده. ل کورونا وایروس سره د مبارزه په هدف ل افغانستان سره د چین دوه هم مرسته وسوه. د مرستې داس مال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس ته مثبت پیښو شمیر څه ته پاسه 1200 ته ورسید. د امروختي وزیر فیروزالدین فیروز نن رسنیو ته یو خبري غونډه کې وویل چې د چین هیواد له مرستو څخه به د کورونا وایروس ناروغانو درملنې په برخه کې کار اخیستل کیږي. دیوه نادر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1226 ته ورسید. د افغانستان د امروختیا وزارت د تازه شمیرو لمخې په ټول هیواد کې 1320 ساتونو کې د کوویډ 19 ناروغي 50 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دې سره د چین هیواد د افغانستان امروختیا وزارت سره د دوهم ځل لپاره د کوویډ 19 یا کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د 2.2 ټن روغتیایي وسایلو مرسته وکړه. د امروختیا وزیر فیروزالدین فیروز د چین هیواد له تازه مرستو د مننې ترڅنګ وویل چې دا روغتیایي وسایل به وکولای شي تر یو حده د کورونا وایروس سره د مبارزې برخه کې مرسته وکړي.
په افغانستان کې پرون 500 واقعي نوې ثبت شوې چې جمعن ټوټل 1226 واقعي ټول افغانستان کې تر اوسه وایرس ثبت شوې ده. څلوېښت فوتي واقعي لرو. زمن منندویم د دوی د چاینا د خلکو نه او د چاینا د ګورمنټ نه چې موږ ته دا دوهم ځل ده. دوی هغه ماتیریال هغه شی چې د کرونا د وایرس د مبارزې لپاره په درد خورده او ضروري ده دوی موږ سره کومک کړي.
چین هیواد په نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته ډیری هیوادونو سره د دې وایروس مخنیوي او د ناروغانو د درملنې لپاره مرسته کړې. د چین هیواد د مرستو په حق لا تیر میاشت و امریکایي سناتور بین ساس ویلي و چې چین دا کار ځان ته د تبلیغاتو لپاره کوي. افغانستان کې تر دې دمه د کرونا وایروس له امله 30 نمړه او 120 بیرته روغ شوي دي. تیر ورځ یعنی چهارشنبه افغان حکومت هم د کرونا وایروس سره د مبارزې طرحه له نړیوالې ټولنې سره شریکه کړې ده. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندوی سازمانونو د مرستې غوښتنه کړې. همداراز د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د کرونا وایروس په اړه یوې خبري غونډه کې ویلي چې تر دې دمه کابل ولایت کې یوازې 412 کسان په کرونا وایروس اخته دي چې 14 یې مړه شوي دي. ښاغلی یعقوبی وویل چې کابل ولایت ته کرونا وایروس سره د مبارزې برخه کې 10 میلیونه ځانګړي شوي بودیجې څخه تر دې دمه 15 میلیونه مصرف شوي ده. د ښاغلی یعقوبی په وینا په دې پیسو یې د کابل ولایت بېلابېلو ولسوالیو کې د کرونا وایروس تشخیصي کلینیکونه جوړ کړي دي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری وویل
د کابل عام روغتیا ریاست لپاره 10 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې وې چې له دې ډلې 15 میلیونه د کابل ښار کلینیکونو د چمتو کولو په برخه کې کارول شوې دي. د کرونا وایروس د ناروغانو او مشکوکو کسانو لپاره تر دې دمه د دارالمان ماڼۍ 200 بستره، افغان جاپان روغتون او زر نور بستره چمتو لرو.
په افغانستان کې 1300 ساتونو کې د کرونا وایروس 103 پیته مشکوکې پیښې ارزول شوې چې یوازې 50 پیښې مثبتې وې. په مثبتو پیښو کې یو اشتهارات 15 کندوز، 15 کابل، 3 لوګر، 2 پنشیر، 1 تخار او یو بل هم جوزجان کې ثبت شوې ده.
بیا هم د کرونا وایروس د افغانستان په مرکزی او سوهل ویدیت زون کې د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې د دې زون خلک له هم د کورونا وایروس په وړاندې جدي چلند نه کوي. دوی خبرداري ورکوي چې که خلک دا وایروس بابېزه وګڼي نو لیرې نه ده چې په یادو ولایتونو کې انساني ناورین رامنځته شي. حبیب الله تحصیر په دې اړه راپور کوي.
دا مرکزی سهیل ویدی زون خوست پکتیا پکتیکا غزنی لوگر و میدان وردگو و سیدون کت دا افغانی سری میاشتی طولانی خبر دارایی. دا دیر طولانی چارواکی وایی که دا یاد ولایتونو خلق دا کرونا ویروس جدی نگنی نو شایی پا دی ولایتونو که دا کرونا ویروس لامل انسانی نورین را منستسی. پا مرکزی سهیل ویدی زون که دا افغانی سری میاشتی طولانی رئیس سمی ولا صدیق پا دی آل آزادی رادیو تو ویل.
اکثرا دموګر زکران او کارمندان او توای سي د حسي او غوغاده د کوم جدي خبر نه ده دموګل نظر کچیرته ولسونه او عام خلک دغه موضوع جدي و نه نسی خدای نه خسته ناورین بر امنسته کی
د ایوای په یاد ولایتونو کې وسته میکروب زد دوا د شندلو ترڅنګ خلکو ته د کورونا وایروس د لاخ پرې دو د مخنیوي پاړه اما په هواي ورکول هم پیل کړی دی دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د یاد زون زیات ولایتونه د کرونا وایروس د لاخ پراوي د مخنیوي په هدف کرنتین سوي دي روغتیایي چارواکي وایي په دغه زون کې تر اوسه پورې د کرونا وایروس 450 مثبتې پیښې ثبت سوي دي چې لس تنه یې بیرته روغ سوي او درې تنه ورڅخه مړه سوي دي دغه شمېره په غزني کې 14 پکتیا کې 6 په لوګر کې 14 په میدان وردګو کې 2 په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د کرونا وایروس یوه مثبته پیښه سفت سویده چې په غزنی کې درې کسان ورڅخه روغ سوي دوه یې وژلی او په لوګر کې بیا څلور روغ سوي او یو تن یې وژلی دی د افغاني سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي که اړتیا پیدا سي نو دوی به په روان وضعیت کې له مصیبت ځپلو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم پیل کړي په ورته وخت کې د دې ولایتونو مدني فعالان وایي یوازې د خلکو په قرنطین کولو کار نه کیږي حکومت باید له غریبو خلکو سره مرستې هم وکړي لا دیر دلی احسان الله کریمی آزادی رادیو ته وویل
افغانی سره میاشت په افغانستان کې ډیری خلکو سره کومکونه کوي همدارنګه اوس د کرونا وایرس راغلی نو ډیری وخت په ښار کې دوی موږ وینو چې دوی دوا پاشي نو له نورو ټولنو څخه مو غوښتنه دا د اوس په ښار قرنطین د خلک له ستونزو سره مخ دی ډیر بد حالت په موږ راغلی دغه وخت چې دوی له خلکو سره کومکونه وکړي همدارنګه د بېوزله خلکو او غنادارو خلکو لسنیوی دی وکړي
دا مرکزی سهیل ویدی زون د شپږو ولایتونو ترمنځ لویې لارې د کرونا وایروس له امله د خلکو پر مخ ځینې وخت تړلی او ځینې وخت خلاصیږي اوسیدونکي یې ډیری وخت په جګړو کې ژوند کوي زیات خلک یې له اقتصادي ستونزو کړیږي او د دوو لاسونو په مزدورۍ بوخت دي
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځی او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ
افغان ډاکټره محبوبه حسن د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیدوارو ښځو د کرونا د اغیز په اړه څېړنې کوي دا د لندن په دغه مهم روغتون کې ډاکترانو ته اونیز او میاشتني روزنیز او څېړنیز کنفرانسونه ترتیبوي او د انتاني ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړیتوب لري ډاکټر محبوبه وایي سره له دې چې د کرونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی بیلابیل درملونه ازمایښت کېږي اسمت سروان له نوموړي سره مرکه کړې په ګډه وورو
د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی په ګڼ شمېرو هیوادونو کې دغه واکسینونو له جملې څخه یو د اکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي د اکسفورد واکسین بنن یعنی د پنځشنبې ورځ چې د اپریل تر 20 نیټې سره سمون خوري د لومړي ځل لپاره په تقریبا څه د پاسه 1500 انسانانو ازمویل پیل کړي همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاونډ ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلیدو په پړاو کې ده کرونا ویروس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې هغه د مدرنا کمپنۍ لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی سه دا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمیل شو خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیږي
بله د کرونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډیر کار او څېړنې روانې دي او یو لدی جمله څخه یو څه دی ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ست یا انټی وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجه یې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولی سي ناروغانو ته توصیه کړي. نور ډیری د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ضد دواګانې یو دوه نورې هم دي، سه نومې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ضد چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازیترومایسین نومیږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوی لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت ملکمو درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډیر په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوی د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما د هغه داسې د یو ناروغ شوی ناروغ وینه یا پلازما سي انټي باډي پکې کافي مقدار کې موجود وي، د یو ناروغ سي شدید اراض لري یا ناروغي شدید وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې لاري. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټیبودیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
په بریتانیا کې افغان ډاکټر محبوبه حسن و.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمه ځغلا زده راډیو او دوستانو د کورونا وایروس د خوریدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تازه خبرداري هم درته لرو. په دې راپور به وروسته وایي، خو ترغه مخه د نړۍ څکم 2 میلیارد مسلمانان سش کال په داسال کې روژه ته چمتووالې نسی چې د کورونا وبا په ټوله نړۍ کې خبره سوی او په ګڼو هیوادونو کې په غونډو او راټولېدونکو بندیز لګیدل دي. په اسلامي هیوادونو کې هم له مراکش تر افغانستان او انډونیزیا چارواکو د کورونا د مخنیوي لپاره په ټوله نيزو چارو محدودیتونه لګولې، خو په جمعهتونو او سپیشلو ځایونو کې د عقیدتمندو در ټولېدو د مخنیوي لپاره کې په یو شمېر هیوادونو کې سخت بندیزونه لګیدلې. په ځینو نورو کې بیا چارواکي نه دي توانېدلې چې په جمعهتونو کې د لمانځه او نورو دینی مراسمو لپاره د خلکو د راټولېدو مخه ونیسي. اجمل ان پرې تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا مهال تر 2.5 میلیونو زیات کسان په کرونا وایروس سخت دي او په تیرو څو میاشتو کې له کبله 133,000 کسان مړه شوي، دا وایروس لا هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د اسلامي نړۍ په ځینو برخو کې چې د کرونا وایروس له کبله په غونډو او راټولېدو بندیزونه لګیدلي او د جماعت د لمونځونو لپاره جماعتونه تړلي، د روژې په میاشت کې د پیړیو هغه مذهبي مراسم هم اغیزمن کړي چې پکې د تراوی او روژه ماتې لپاره مسلمانان په کورونو یا جماعتونو کې راټولېږي. په نورو کلونو کې د روژې په میاشت کې له دې کبله چې خلک د روژه ماتې لپاره بیلابیل خوراکي او د څښاک توکي اخلي بازارونه غوړېږي، خو سږ کال کرونا وایروس کاروبارونه هم اغیزمن کړي. د کرونا وایروس له کبله محدودیتونو د خیر ښېګڼې پر هغو چارو هم اغیز کړی چې په دې میاشت کې نور خلک بېوزلو ته خواړه ورکوي، خو ځینو اسلامي هیوادونو د بېوزلو کسانو سره د خوړو د مرستې او لاسنیوي لپاره نوې لارې جوړې کړي. د سعودي عربستان، ترکیه او مصر په شمول یو شمېر هیوادونو کې جماعتونه تړلي او د دې ځای مخکښ خودینی عالمانو له خلکو غوښتي چې کورونو کې دې لمونځونه وکړي. ځینو جماعتونو د ویډیو له لارې خلکو سره د تراوی لمونځونه او خطبو د شریکولو لاره سنجولې. په سعودي عربستان کې چارواکو دوو سپېڅلو ښارونو مکې او مدینې ته سفرونه ځنډولي او په دې هیواد کې جماعتونه په بشپړه توګه تړلي. د سعودي سترو دیني عالمانو له خلکو غوښتي چې په روژه کې په کورونو کې تراوی او نور لمونځونه وکړي. په عربي متحده اماراتو کې هم دینی عالمانو فتوا ورکړې او له خلکو یې غوښتي چې د تراویل منصف کورونو کې ادا کړي. په عین حال کې په لبنان، عراق، سوریه او مصر کې چارواکو د روژه ماتي پر مهال ګرځبندیز نرم کړی، خو جمعتونه او زیارتونه د غلطه لا هم تړلي. په ایران کې چې کرونا وایرس ډیر ځپلې، چارواکو جمعتونه او زیارتونه تړلي. په یو شمیر اسلامي هیوادونو لکه پاکستان کې بیا سخت دریځو ملایانو له خلکو وخت چې د روژې په میاشت کې د جمعتونو ته د تراوی او نورو لمونځونو لپاره ورشي. د سخت دریځو ملایانو تر فشار لاندې پاکستاني حکومت دغلته د روژې میاشتې په درشل کې جمعتونو کې د لمانځه لپاره پر راټولېدو محدودیتونه سست کړي، خو پاکستاني ډاکټرانو پر حکومت او دیني عالمانو ټینګار کړی چې په روژه کې په جمعتونو کې راټولېدو ته د اجازې ورکولو پر پریکړه دې بیا غور وکړي. یوه اندېښنه یې څرګنده کړې چې په ګڼ شمېر کې د خلکو راټولېدل به په خلکو کې په چټکۍ د کرونا وایرس د داسې څپې د خپرېدو سبب شي چې د دې هېواد کمزوری روغتیایي سیستم به ورسره د مقابلې توان ونه لري.
او بیا هم د کرونا وایرس پر موضوع تم کې جو، په نړۍ کې د کرونا وایرس لا هم په خپرېدو دی. تر نن پنځشنبه پورې په نړۍ کې تر 2,650,000 ډیر کسان په دې وایرس اخته شوي دي او تر 1,70,000 ډیر ورڅخه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې عمومي رئیس خبرداری ورکړ چې دا وایرس اوس د نړۍ هغو برخو ته هم خپرېږي چې تر دې مهاله خوندي ګڼل کېدی. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس اتهانوم گیبریسوس وایي اکثر هیوادونه د کرونا یا کووید 19 وایرس د خپرېدو په لومړیو پړاوونو کې دي او په ځینو سیمو کې دا وایرس بیا په خپرېدو دی. د په عین حال کې هیله وشوه چې امریکا به د روغتیا له نړیوالې ادارې سره د خپلو مرستو د درولو پریکړه بیرته واخلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس چې د ویډیو کانفرنس له لارې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل:
Make no mistake. We have a long way to go. This virus will be
مچیر وسې موږ باید اوږد مزل وکړو. دا وایرس په ډیره موده زموږ سره پاتې شي. ډاکټر تیدروس زیاته کړه د افریقا په ځینو هیوادونو او همدارس منځنۍ او جنوبي امریکا کې د کرونا وایرس په چټکه خپریږي چې د اندېښنې وړ ده. د نړیوالو الوتنو د ژر لغوه کېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل باید په دې برخه کې له دقت کار واخیستل شي. د بلې خوا د روغتیا د نړیوالې ادارې یو بل چارواکي ډاکټر مارک راین هم د هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په وړاندې خبرداری ورکړ. خو د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس ډاکټر تیدروس وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونه به له دې ادارې سره خپلې مرستې بیا پیل کړي، ځکه چې د روغتیا د نړیوالې ادارې مرستې په درسته نړۍ کې د انسانانو د ژوند لپاره خورا مهمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حمل په شپږویشتمه نیټه وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران سره په مبارزه کې د پاتې راتلو په خاطر د ملګرو ملتو د روغتیا له نړیوالې ادارې سره خپلې مرستې دروي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي چې دا نړیواله اداره د خپلې اصلي دندې په ترسره کولو کې ناکامه شوې ده. ترامپ د ادارې تور پورې کړ چې د کرونا د خپرېدا په مرکز یعنی د چین په اوهان ښار کې له حقیقت خلک خبر نه کړل.
ستاسو له پیغامونو
من جون بشردوسم د میدان وردګ ولایت بنچا کورس ولای د ګوډا د پیوند کلی. د کرونا وایروس چې په ټوله نړۍ کې یو ستر بشري نورین رامنځته کړای دی، هر ورځ په تیرېدو سره په لاسخاو کورنۍ د غم په ټغر کې نوي. نو بنان د ګران هیواد عام ولس څخه هیله کوم چې پیښه جدي ونیسي او د کرونا وایروس د وقایې لپاره لاس په کار شي. که بې تفاوته پاتې شو نو خدای مکړه د یوه ستر بشري ناورین شاهدان به وو، ځکه زموږ هیواد په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي پلوه ډېر وروسته پاتې او منځوي دی او طبي امکانات مو ډېر محدود دي.
رمضان د هلمند ولایت د ختم سیزن کې دا دنیا ټول په کرنچین دی یا د سرونو کرنچین کړي دي. تاسو مسلمانانو خو د دکانو د کورو کرایې نشي برابرولای، سره دي په دا کرایې فریز دي په دغه وخت د کرنچین دي سرونو یا دکانو بندې یا کاروبار بندې. د الله د رضا سره د کرایې او د دکانو او د کورو مهات کې نو الله تاسو خیر وراچی او رئیس جمهور هم دا حق لري چې په دا باره په مکو سره وکړم. مسلمانانو سره او یا دا اعلان وکړه.
زه د پرا د ولایت پرارود د ولسوالۍ څخه زنګ کوم. دغه بندیان چې دي یا د کورونا مړه کي یا د نکي مړه کي مقصد لوږې مړه کړه په دغه کندهار کښې چې دی دلته زموږ د منطقې یو څه بندیان شته د پرایا په معمولي شي باندې سر نیولي دي خو خیر اما داسې وژلي چې خواران وایي موږ دا ملاقاتي خدای دا خو بند دی او دا خرڅ حکومت هم موږ ته نه ده هېڅ شی نه شي یو معنی معمولي شی او پاتشه دا پیسې چې دي دغه ملاقاتیان چې دغه دګې څخه بعضې لاس هلته د عسکرو په لاس کښې وایي چې دا یو ورغلی و پېنځه زره روپۍ ورکړي وي هغه هم زنګونه 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 وایي نه دي رسېدلي هغه تاشه په داسې ولید موږ دغه خواهش دی د لوړ مقام څخه چې دغه بندیان ته ډېره غټه توجه وکړي چې لکه اول خو یې لکه دوهم یې لکه درېیم چې مېله کوي دغه خرڅ او مصرف ورکړي وروره السلام علیکم دغه زما پیغام ته ووایاست
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي راډیو ته راستولې وه په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له صفي الله ستانکزي څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو
د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلي طالبان دې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. دوی پرون په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیانو نن سهار د قیصار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او 14 نور وسلوال طالبان وژلي دي. دا خبره د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې وکړه. هغه وویل افغان پوځیانو د قیصار ولسوالۍ د تصفیې لپاره عملیات کړي چې هوایي ځواکونه هم ورسره همکاري لوده. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند ښاغلي یورش زیاته کړه په نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نورې ژوبل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 226 ته ورسید. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز نن په دې اړه خبري کنفرانس درلود. هغه وویل له دې ډلې 120 کسان بیرته روغ شوي خو د مړو کسانو شمیر 30 ته پورته شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره د کرونا ویروس په وړاندې پر مبارزې او د سیمې پر امنیتي مسلو خبرې کړي. د اپریل په 22 سپینه ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا جلا بیانونو کې ویلي دواړو مشرانو د کرونا ویروس او د دې ویروس له وجې پر اقتصادي مسلو او ننګونو ټلیفوني خبرې کړي. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ او خان پر دې سره موافق شول چې د وبا د اقتصادي اغېز کمولو لپاره به په همغږۍ د وایرس ضد اقداماتو لپاره ګډ کار کوي. ازبکستان د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د 1,000 بستریز روغتون په جوړولو لګیا دی.
دوستانو ته د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تازه ټاکل سوی استازی ډیبرا لیوینز وایي په دې هیواد کې د سولې پروسه او بشري حقونه د کار لومړیتوبونه دي. دا خبره نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. هغې لیوینز په افغانستان کې د پنجشنبې په ورځ خپله دنده پیل کړه. نور جزئیات خاطر پر دې سره کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازی وایي په دې هیواد کې کار کولو ته لیواله ده. د بیرا لیونز چې وړاندې په افغانستان کې د کاناډا سفیر هم و تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه خپله دنده پیل کړي. د بیرا لیونز چې په خټه کاناډایي د دمګړۍ د کورونا وایرس له امله له کاناډا هیواد څخه د افغانستان په تړاو خپلې چارې پر مخ بیایي. اغل لیونز په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې پروسه او د بشري حقونو په برخو کې کار کول یې لومړیتوبونه دي، خو د سولې او بشري حقونو په برخو کې د یونما ونډه په افغانستان کې څومره اغېزمنه وه او ده. د سیاسي چارو شنونکی محب شریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې یونما هغه ډول چې تمه کېږي اغیزمنه ونډه نه لري.
ملګری ملتونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په افغانستان کې له لومړي سره چې د ښاغلي کرزي حکومت رامنځته شو داسې یو رول یې نه درلود چې هغه دې د افغانستان په نړیواله کچه د سیاسي مسیر د تغییر او یا په اصطلاح د بد او ښه کولو مکمل اجرایوي توان ولري، لاکن د تسهیلاتو په شکل او د نړۍ سره د افغانستان د وضعیت افهام او تفهیم په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو دغه دفتر خپله دنده پر مخ بولې وه.
یونما په داسې حال کې د سولې په اړه د خپلو لومړیتوبونو خبرې کوي چې تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان له دفتره په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په دې اعلامیه کې د عمران خان له قوله ویل شوی پاکستان د افغانستان د سولې بهیر ته د زمینې برابرولو په برخه کې مرسته کوي او د هغو راتلونکو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو لامل کېږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال د یونما نوي استازي هغه ټویټ ته په اشاره سره چې د بشري حقونو په اړه کړی وایي
زموږ په نظر باندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ دفتر په تیر کې هم هغه څه نه دي کړي چې هغه د خلکو غوښتنه وه، د افغانانو غوښتنه وه. یعنی په دې معنا باندې چې د ملګرو ملتونو د ادارې په حیث باندې دوی د ظالم لاس نه دی نیولی او مظلوم ته نجات نه دی ورکړی. که دوی دا کار کړی وای نو زه فکر نه کوم چې افغانستان به یو ځل بیا د بحران طرف ته تللی و. او دغه نننۍ غمیزې چې موږ بشري غمیزې چې وینو او د بشري حقونو سرغړونې چې وینو دا ټول هغه څه دي چې د دوی دوه مخه چلند دی.
د ملګرو ملتونو سازمان یا یونما استازی په افغانستان کې له دې وړاندې تدامه چې یماماتو بو چې پر درې کاله په افغانستان کې خپل ماموریت وکړ، اوس د دې سازمان د نوي استازي راتګ سره به د ملګرو ملتونو ونډه د افغانستان په چارو کې څومره اغیزمنه وي، دا هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دوام دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او ازادي رادیو ګډ پروګرام او بلې کور کلی دی. خو تر دې د مخه یو بل راپور هم لرو. د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ګرځبندیز جدي کړی دی. د ګرځبندیز د سختېدو ترڅنګ کابل ښاریان د روژې میاشتې له رارسېدو سره په ښار کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو هم اندېښمن کړی دی. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان په مرکز کابل ښار کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د کورنۍ چارو وزارت په دغه ښار کې ګرځبندیز سخت کړی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
جلسه امنیتی داشتیم که دا او امرین اوزای کابل قماندان
پرون مو امنیتی ناست لرله چې د کابل ښار د حوزو امرین او امنی قماندانان پکې وو. په کابل ښار کې د خلکو د تګ راتګ پر قیدات خبرې وشوې سر لننه به ګرځبندیز په چدي توګه پلی شي.
خاغلی آریان وویل که هر څوک د واضح دلایلو د نه لرلو له امله له ګرځبندیز سرغړونه وکړي د پولیسو له غبرګون سره به مخ شي. د موبایل یوازې نن خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د خوراکي او د کور د اړتیا وړ موادو د لاسته راوړلو په خاطر له کورونو ووزي، خو د جمعې په ورځ به وضعیت داسې نه وي. خو په کابل ښار کې د ګرځبندۍ سختېدل او د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د خوراکي موادو د بیې لوړېدل د کابل ښاریانو یوه بل اندېښنه ده. عبدالکریم چې د ده په خبره له دوه شتو کلونو راهیسې لاس ګاډی ګرځوي وایي اړ دی چې واټونو ته ووزي.
یکی از مجبوریت برآمدیم برای چاش به سوبکی داشتیم دو تا نان ده نفر هستیم دو تا نان به حساب
له مجبوریت راوتلیم. سحر مو دو ډوډۍ لرلې، په کور کې لس کسان یو، دو ډوډۍ مې ماشومانو ته پرېښودې، په خپله مې نه ډوډۍ خوړلې او نه مې چای څښلی.
یوازې دی نه، بلکې د ده په شان ګڼ شمېر خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې هسې کوي په ښار کې د موادو بیې پورته نه شي. د دغې خونې د عامه اړیکو رئیس امین بابک ازادي راډیو ته وویل د توکیو د بیو د څارلو لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. حکومت هم وایي چې د بازار د څارلو لپاره پروګرامونه لري څو د خلکو اړتیاو ته رسېدنه وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود وایي
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب برنامه
د افغانستان اسلامی دولت د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د خپلو پروګرامونو د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د پنځه مرحله ایز ستراتیژي په رڼا کې تدابیر او اقدامات لري چې یوې د ټولنې غریب قشر ته رسیدنه ده چې هر اړخیز ټینګار پرې شوی دی.
کابل ښار له دوه ویشتو ورځو راهیسې په بشپړ قرنطین کې دی او په رسمي توګه ځینې ټولنیزې ډلې د دولت کارکوونکي او رسنۍ کولی شي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلوله ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو همداسې مایی به کیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغه سې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شنا سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منه ودونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګم ولې په ماین باندې ولته فهمان کې همزولې راته وایي ګوډا لاندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وکړه سوک وکړه لرګی و بس پی وهینو.
پپلارم بدل لګیږي، پرونم بدل لګیږي، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو توله دا وینا ورته کوي چې دا ګوډا لا شاله لا په بل نامه بوله کنه، مې دا هیڅ نوم ورته اخلي چې پلانې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بدمانی جنگونه کوي دا چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بدمانی وسره.
شره درې غوتې مړې شوې، بس د لږ لږ کې بس په کلوخ تک شنهسته، بس دا درې کال کې شنه وره راسه اوس غره په سخانې خپل قربان دې بګان چې راس په عرب سخانې دسته وای دا د شاله ته ودايس د وکی.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان یاره ورته چې د دې موږ رکانت لای نه سي، ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړې زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه.
په خاري څه ودی؟
یو چې په خاري شته؟
نه
میګ ته څه کجوراله شو زغه د بخاد ورجوره کې بخانه شي جوړوله بچا به برد وکړه چاته به سو وای نه خپکیږي میخ په خپکیږو خای نشته خای نشته زورته وای کله خو د جنگ ورسره کنه خدای دې تو سم د غاریک.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې نازل کیږي او ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یو الحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په د ټولو کې همداوس فاجعه موجوده ده. همداوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مورزتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشاري کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپه په ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه دوی معلولیت ورته یادوي پر وانی لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې نتوانی لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا اندازه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې ویشل سي. حتی بعضي وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پخې ژوبلوي او د یو حیوان په خجوب لوي هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې راپورته کې نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادي نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمالونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې په خپل فکر کې ماشوم او منطق لري دي خبره لپاره چې پرتله کوي نوم پی باندې دي، یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګ غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلانی غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور باندې ملانډي وي مسخره کوي، دوی هم ځکه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. مسئله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو له خوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کې دی بلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسأله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخ وړنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي. او دا تفاوت په دې پورې وښیي چې نورو انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو، چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد، ژوندی
اوسئ. سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راس پړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو بزګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته تاسو راپولم. قدرمنو دوستانو، د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده او خلک د پسرلي په موسم کې ګلان د خپلو کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابریږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کیږي. او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي، نو په کورونو کې د ګلان روزل یوه ښه بوختیا هم کیدلی شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
ګلان خو ټول خلک یې ساتي، ولاد ګلانو شوقیان خو ټول خلک دي، خو ډیر زه ډیر شوقی یم او ګلان ساتم. د خپل ویلی کې ډیر رقم رقم ګلان لرم. دا د ما شخصي نظر ده، ټولو ته چې چاپیریال خپل ښه وساتي، ښکلي ګلان وساتي، او دا به مثبت اغیز د دوی په ژوند باندې وکړي، د دوی په فکر باندې به وکړي. موږ خو یې ساتو، بس خیال یې ساتو. والا په قرنطین کې خو بس په همدغه کارونو ځان مصروفه ساتلی، کله ګلانو ته شو، کله باغچې ته شو، او ناست یو قرنطین کې د همدغه ګلانو نه او د چاپیریال نه وروره لذت وړو. ډیر خوشحاله یي.
بالکل بالکل، د موږ پام ورسره په بله ده. ډیر خوشحاله یي. بس د کورونې مرونې نه زیاتې سخت په تنګي دغه ګلانو ته لږ خوشحاله یي.
په اروپا، امریکا او بعضې آسیایي ملکونو کې لکه جاپان، سنګاپور او هند د ګلان روزنه مخ په غوړېدو ده. د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغداري د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې یې د ګلان روزنه هم زده کړه.
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې دهقاني مسایل دی. په خپله باغچه کې ګلان دی چې د ګلانو روزنه کوم، پالنه کوم، هغه تربیه کوم. نو ګلان د هر موجود لپاره، خصوصا د انسان لپاره چې روغ ورسره تازه وي، او دا زما یوه انرژي ده چې زه په دې کار کې د چې احمد دی ګلان نه نو دی ګلان پالنه کوم، او ګلان ځنګړي فن لري، او دا حد څه دی چې ما سات ور سره تیر دی، او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پیګم. نو په دې اساس ما د خپل ارسن میدان پندغو مسایلو کې بوخت کړی دی، بوختیا مې په دې زیاته ده.
همدارس د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم وايي چې د ګلانو کرل یې ډیر خوښتي، خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو پر روزنه کې ونډه واخلي.
زه خو شخصا خپل ګلان نه ساتم، خو کور کې مسته ده، ځکه زور ته دونه وخت نه لرم کنه چې هغې ساتنه وکړم. خو کور کې مسته ګلان نو ټولې ساتنه کوي. ما سې ورسره کور کې لرو، هغه ویلې کې لرو، نو زه خپل نه ساتم. شخصا خپل سې زور ساتنه وکړم، ګلان لرم هغه خپل نه ساتم. که وخت را سره نه زه ورځې زه کور کې نه یم، شپې سره سم شپې وخت نه دی ګلانو ساتلو، هغې لپاره یې زه نه لرم.
بل خوا ته میدان ورده ولایت اوسیدونکی رفیع الله روفي د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه د لایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک ګلانو ته سمه پاملرنه نه کوي.
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده، بلکې انسان ته روحي او ذهني ارامتیا هم بخښي او د چاپیریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي. دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي، چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي. که ګلان نه وي، د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نه شي تولیدولی. خو زموږ په هیواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هیوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري، ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ د هیوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی. بلا شک زمو وطنوال د ګلانو د اخستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پر مشبو کوي، نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښ محدود او زیات د کار وړ نه بلل کیږي. بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی، ځینې خلک ګل ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، پاملرنه خو پر ځای پرېږده.
همداراز روفي په مسؤولو کسانو هم غږ کوي ترڅو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګلانو د کښ لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي ترڅو په خپل چاپېریال کې ګلان وکري او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځان ته راجلب کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یو ګل پلورنځي ته ورغلی دی او هلته یې د ګلانو له پلورونکي سره مرکه کړې ده. چاورېدو ته ستاسې پام را اړوو.
د ما نوم محمد جمعه ده.
محمد جمعه، دلته تاسو ګل فروشان یاست؟ ګلان خرڅوي؟ څه ډول ګلان زیات خرڅیږي؟ له کوم ځای راوړو؟
موږ دا ګلان هغه نه راوړو، یو څه خو دلته غزنی کې تربیه کیږي، نور له شمالي نه راوړو، له کابله راوړو، له کندهاره راوړو. دغلته دغه ډېر ګلان چې خرڅي، دغه هغه خرڅیږي، د مرسل خرڅیږي، د کندل خرڅیږي، لیلی مجنون خرڅیږي، کندل خرڅیږي، ستیرش جریبان خرڅیږي، نور دا شبوخه خرڅیږي، دغه تاریخ خرڅیږي، جعفری خرڅیږي، یو دغه میخک په نامه دی، یو رقم ګلان سورنګ دی، دغه خرڅیږي، کندل خرڅیږي، نور رات کرانی ده، انار ده، مالټا ده، لیمو ده، دغه شین خرڅیږي.
نو ګټه کوي کنه کوي؟
ولا سه کله ګټه نه لري، سه کله بخي ګټه نست. په دوی چې کرنتی ده، مال جگ ده، کرایه جگ ده، اوس یو کرایه یو نفر کابل ته سو 500-600 افغانۍ د یو نفر کرایه ده. نو غوځای ګل بخي موټر نه پرېږدي چې موټر
دلته د خلکو ذوق څه ورته، څه ډول ګلان دی زیات خوښي، زیړ خوښي، سور خوښي، څه ډول؟
خو ذوق د هر سړي مختلف ذوقونه دي، بعضې د سور ګل خوښوي، بعضې سپین خوښوي، بعضې د زیړ ګلان خرڅوي خوښوي. نو هر سړی خپل ذوق لري، دغه څوک نشي ویلی چې دا ښه خرڅي، دغه بد خرڅي.
د غزنی هغه کوم ګلان دي چې دی ډېر مشهور دی؟ شبوی کې یا
شور دغه مرسل دی، ګلاب دی، هغه دی، اتری دی، کندل دی، دغه شی دی.
داسې ګلان نشته چې خلک یې دوایانو دپاره اخلي که یوازې د شوق دپاره، د بوی دپاره؟
لپاره هغه سته، یو هغه دی د هغه په نامه دی الویرا پرډایس ورته وایي، هغه دی دوا لپاره خلک اخلي.
مثلا دوی د څه ډول دوایانو دپاره اخلي؟
هغه دغه جلد لپاره، لکه لپاره، دغه شیانو لپاره اخلي.
دغه اکثره داسې مثلا جوړه یوه لکه نجلۍ راځي، داسې د مینې ګلان اخلي که نه اخلي؟
و دغه خو ستا، دغه اوس یو نجلۍ راسي یا یو هلک ورسره راسي، هغه خو ستا وایي، هلک وایي زه دغه خوښوم، نجلۍ وایي دغه خوښوم. هغه هر سړی خپل ذوق خوښوي.
ستا ذوق له څه سره دی؟
ما ذوق ټول دغه هم مارسل سره، لیلی مجنون سره، دغه ذوق.
لیلی مجنون دی ولې خوښي؟ هغه خوښکانه دی،
دغه ګله ماشکانه ده. و دغه دی اوس به در ښکاره کړم، تراسه تراسه چې هغه لیلی مجنون ده. لیلی مجنون خپله ښایسته و چې ګل یې ښایسته ده، پوه شوې؟ و دغه کندل ده وروره، ښایسته بوی لګي، د شپې دغه بوی کوي، د ورځې بوی نه کوي. مازدیګر چې شي د بوی اکسیجن خطا کوي، ته سار ته 2 بجې 8 بجې پورې.
څومره مثلا څومره نمونې ګلان دي له تاسو سره په ده؟
موږ سره داسې بله چې 10-15 رقمه ګلان شته.
په غزنی کې له نورو ګلخانو سره بیا دغه 10-15 دي، کلته بیا بیل بیل دي.
ستا بیل بیل هم شته، ور هغه ګلان دي. اوس خلک اوس کل ایران باندې، موږ ایران نه هم ګل غواړو، ډېر ځایونه ګلان راځي چې لار باندې دي، اوس پرواز نشته. موږ پروسه ایران نه هم دلته ګلان غوښتي.
مننه، خیر.
مننه تاسو، آزادي راډیو سره.
ګل دې په
زلفو باندې قطار دی گل دې په زلفو باندې قطار دی وړ چشمان دې محبوب گل دې انار دې توبا توبا گل دې په زلفو.
قدر منو دوستانو دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.